برنامه بعدی سالم محمد سالم میزبان شماست. خوش آمدین سالم.
ډیر مننه سید سمیع باسلہ تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وي پرونه وخت له بایومټریک دستګاو مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمان پیل شو. نن د شنبه د تلیا میزان 28 د اکتوبر میاشتې 14مه. انتخابات د خپلواک کمیسیون در انشا وی پرون له درې ورځې ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درای ورکوونکو د معلوماتو د انتخاب بهیر پیل شوی دی. د غور د استیناف محکمې څارنوال له خپل ورور سره وژل شوی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندان څخه تښتېدلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي پرون یکشنبه له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درې ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به بشپړ شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ په رامنځته کولو تیرې سوې. د ښاغلي ننګ په وینا اوس یې د کاندیدانو له څارونکو او مشاهدانو سره په توافق نوی مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی.
ډیر ضربا دغه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه کوم غیر بایومیټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراری دي دا به وستل کیږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پر مخ بیایو.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به په ټاکلي وخت اعلان نه سي، خو دوی ومنله چې له مهالویش شاته پاتې دي. تفصیل وروسته. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون یکشنبه ماښام د پیروسکو ښار ته نږدې د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د امنیې قمندانۍ د امنیت د امیر وحیدالله نظامی له قوله وایي چې د غور د استیناف څارنوال عبدالمومن او ورور یې پیروسکو ښار ته څیرمه د بهاري په کلي کې د څو تنو نورو خپلوانو سره خپل کور ته پر لاره و چې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا اوربندې ډزې سوي دي. د غور د امنیت امیر په وینا په ډزو کې دوه تنه وژل سوي، درې تنه نورو ټپیان سوي چې د دې ولایت د پوهنې د ریاست کارکوونکي دي. د نوموړي په خبره تر اوسه نه ده معلومه چې پر دغو کسانو چا برید کړی دی. په همدې ورځ د پیروسکو ښار کې په یو بله پیښه کې ناڅرګندو وسلوالو د پولیسو یو مامور هم په ډزو ټپي کړی دی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه کمپ څخه تښتېدلي دي. د سوریې کورد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا اووه سوه ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کمپ څخه تښتېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کورد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا لس زره غړي ساتل کیږي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کردانو د کارګر ګوند یا پیکیکی یوه څانګه ګڼي. پیکیکی له دریو لسیزو د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. مارک اسپر وویل د ترکیې د عملیاتو له کبله د سوریې له شمال څخه تر یو لکو دیرشو زرو ډیر کسان کډې کولو ته مجبوره سوي دي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کردان مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسولو هڅې چټکې کړي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د ترکیې د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو لپاره د ځینو اقداماتو پر جزئیاتو له جرمني سره کار کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې پرون په پاریس کې به وویل په سوریه کې د ترکیې عملیاتو بشري ستونزې رامنځته کړې او له داعش وسله والې ډلې سره مرسته کوي چې یو بیا په سیمه کې پښې ټینګې کړي. له بلې خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکن کې د یکشنبې د ورځې د دعا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د هواري لپاره دې صادقانه هڅې وکړي. ټولو ښکېلو لوریو او نړیوالې ټولنې ته وایم لطفا زه له تاسو خپله غوښتنه بیا کوم چې د صداقت، شفافیت او ډیالوګ لپاره ژمن واوسئ څو یو مؤثره حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې فرانسې او جرمني دواړو پر ترکیه د وسلو پلورل درولې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دا او میرمن میرکل به خپل راتلونکي اقدامات په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې همغږه کړي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د روانو عملیاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترینګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د نوموړي تر سفر مخکې خپرې سوي دي. نوموړی نن دوشنبه سعودي عربستان ته ځي. دا تر یوې لسیزې زیاته موده کې لومړی وار دی چې پوتین سعودي عربستان ته سفر کوي. په سوچي ښار کې له ځینو عرب خبریالانو سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د ریاض او مسکو د اړیکو په اړه وویل موږ سعودي عربستان ته د یوه دوست هیواد په سترګه ګورو. زه د سعودي له پاچا او والي عهد سره ښې اړیکې لرم. موږ تقریبا په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ولادیمیر پوتین د خلیج له عرب هیوادونو او ایران سره د روسیې د شو اړیکو یادونه وکړه، خو ویې ویل په دې اړه چې د سپتمبر پر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا د چا لاس دی باوري معلومات نه لري. دغو بریدونو په سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړ او د تیلو بازارونه یې ګډوډ کړل. په یمن کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه، خو ریاض او واشنگټن یې پړه پر تهران اچولی. ایراني چارواکو په دغو بریدونو کې خپل دخالت رد کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي پرون ناوخته له بایومیټریک دستګاهو مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل شو.
موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیډول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د مالی وزارت وایي افغانستان توانېدلی په لومړي ځل د پیسو له نړیوال صندوق سره یوه بریالۍ ارزونه وکړي. په بل راپور کې اوري چې د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري.
تن زیر ډیر دی په مخابراتي سیستم کې انټرنیټ خو بیخي خراب دی چې هیڅ کار نه کوي. یو وړو کې کوچنی فایل هم نشي کولای چې ته په ایمیل د لارې سند کړي.
د پاکستان صدر اعظم وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمې ټولې هڅې وکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ ناوخته له بایومیټریک دستګاه څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد بهیر رسمان پیل کړ. تر دې مخکې ویل سوي چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی او شاید د دې سبب سي چې د تلې د میاشتې پر 28 نیټه له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نسی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون وخت ازادي راډیو ته که څه مونږ ویل چې لومړنی فایل به پر ټاکلي وخت اعلان نسی، خدای ومنل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګۍ غونډې او هڅې د معلوماتو مرکزي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړی. تفصیل له اجمل ان.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوی د کاندیدانو څارونکو په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوی دی. دا نوموړي په وینا مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو کمشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله ټینګار کړی و چې دوی نشي کولی د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یکشنبې په ماښام یې ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دا یې ومنله چې له مهالویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ 3 ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، 3 ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړي. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې 20 د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډیږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلای، دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو، وشتم د میزان ته آمادگی وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشأ رئیس زیاته کړ چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکي حضور لري چې پروسه له نږدې څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومیټریک د دستګاهو څخه د ډیټا د انتقال پر څرنګوالي د ولسمشرۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسیدلي او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوی. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې ډېر ژر به د رای ورکوونکو د اطلاعاتو سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومیټریک رایې او هغه رایې چې تکراری وي وایستل شي. د په وینا نورې تخنیکي چارې به د مهالویش سره سمې پرمخ سي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشأ رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ 3 ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزي سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسون چارې پڅې کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرایی رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلي شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته په پام هغه څه چې ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
ومردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس وایي چې پرون یې له 3 ورځنۍ ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې دا پروسه به ژر بشپړه سي. د دغه کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې 3 ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو تیرې سوې. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به 2 ورځې وځنډیږي. اجمل ان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پر ټاکلي وخت اعلان سي او که څنګه
ټول هغه کوم ظرفیت چې په کمیسیون کې لرو دا ظرفیت موږ په کار اچولای دا یو مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د کاندیدانو ناظرین په ډېرو برخو کې زموږ د کار خنډ واقع کیږي، ولې موږ 3 ورځې دوی ته انتظار پاتې شو تر څو پورې موږ د ډیټا په انتقال کې هغه څه چې لازم وو بل اخر نن په دی وتوانیدلو چې د ناظرینو او د کاندیدانو د مسؤلینو د قناعت نو وروسته د هغه ډیټا انتقال مخکې رسمن شروع کړ. او موږ د افغانستان خلکو ته باور ورکو چې موږ ټول پروسې د ناظرینو او د مشاهدینو په حضور کې موږ تطبیقو. دا چې موږ 3 ورځې اوله کې لاسه ورکړي دي، 3 ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې 20 د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډیږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ چون یوه ونۍ لرو نو په دغه ونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو وشتم د میزان تمدګي.
ښاغلی ننګ، له بایومټریک دستګاه څخه دغه مرکزی سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیکت پر څرنګوالي او په شفافیت تر دې مخکې هم اندېښنې موجودې وي، او چې تاسو وایئ دا نوې بڼه او نوې چاره مو پیل کړې ده، څومره د دې په شفافیت ډاډمن یې؟
شفافیت هغه څه دي چې دا اوس موږ کومه د ډیټا انتقال پروسه چې شروع ده، د هر کمپیوټر تر شا د دریو ناظرینو نه ډېر، د هر کاندید تقریبا د شلو په شاوخوا کې ناظرین هلته وجود لري، او هلته موږ ټوله پروسه په شفاف ډول باندې د ناظرینو په مخ کې تطبیقوو. یعنی زموږ ټول هغه کارونه چې په هر مرحله کې تطبیقیږي، د ټولو کاندیدانو ناظرین په دې باندې گواه دي چې موږ د هغوی په وړاندې دا تطبیقوو. ولې موږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې زموږ ټول پروسې د شروع نه تر اوسه پورې موږ په پوره شفافیت او پوره امانت باندې مخته وړي دي، او پاتې پروسه به هم په پوره شفافیت او پوره امانت سره ترسره
کړو. ښاغلی ننګ، په وروستیو کې ستاسو د معلوماتو په سرور د انټرنیټي حملو د هڅو ریپورټونه خپاره شوي و، او داسې ویل کېدل چې هڅې شوي دي. اوس چې له بایومټریک دستګاه څخه دغه معلومات یو مرکزی سیستم ته راټولېږي، خوندیتوب باندې څومره ډاډمن یې؟
موږ د سرور په برخه کې تاسو ته ډېر واضح ویل شو چې موږ سره هغه کمپنۍ چې په دې برخه کې موږ د هغې ټکنالوژي استفاده کړې، د هغوی د اخري گزارش په اساس چې موږ په سره شریک کړی، هغې دا ومنله چې په سرور باندې 13 تلاش شوی ده، کوشش شوی ده چې په دې برخه کې هغه وکړي. ولې هیڅ نه وه، دا سیکیورټي د دومره قوي ده، امنیت دومره قوي ده چې قطعا یعنی یو قدم هم مختن دی راغلی. بالکل موږ ټوله ډیټا سیف ده، او ټول سیکیورټي دغه د خپل کمپنۍ په غاړه باندې ده، او کمپنۍ په دې برخه کې کاملا تعهدات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مالی وزارت وی افغانستان په لومړي ځل وتوانی چې په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال صندوق سره شپږمه دوره ارزونه په کامیابی ترسره کړي. د پیسو نړیوال صندوق هم په یو تازه راپور کې په افغانستان کې په مالی برخه کې د پرمختګ خبره کړې ده. نور جزئیات له خاطر پردیس نوري.
د پیسو د نړیوال سازمان په ارزونه کې د افغانستان کامیابیدل اقتصادي پرمختګ، پانګونې زیاتوالی او د لویو پورونو اخیستلو ته زمینه برابروي. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پرمختګ د نړیوالو هیوادونو توجه افغانستان ته زیاتوي، او له دې سره به د افغانستان په اقتصاد کې خوالی راشي. ښاغلی مسجدی وایي د دې اقدام سره د افغانستان باور نړیوال اقتصادي هیوادونو ته زیاتیږي. دغه پرمختګ د افغانستان په اقتصادي او مالی برخو کې د مثبت فعالیتونو یوه بیلګه ده، او له دې سره د افغانستان اقتصاد پراخیږي، مالی ثبات رامنځته کیږي، د عوایدو په ډیروالي کې مرسته کوي، او په اوږدمهاله موده کې د افغانستان مالی او اقتصادي باور ته زیاته ګټه رسوي.
اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان بالا میبره.
افغانستان په تازگی سره وتوانی چې د خپل مالی او اقتصادي برنامه د اصلاحات په برخه کې د اقتصادي باورونو د سہولت تر عنوان لاندې خپل شپږ دوري ارزونه په کامیابی پېټور سوي، او د افغانستان کامیابی دل د پیسو نړیوال سازمان هم تایید کړ. همدارز د پیسو نړیوال سازمان هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي، مالی، بانکي، د عوایدو راټولول، اقتصادي پرمختګ، لیداری فساد سره مبارزه، او پستونزمنو حالاتو کې پرمختګ تر ارزونې لاندې نیول. کولای د پیسو نړیوال سازمان هم درس خپل راپور کې ویل چې د افغانستان حکومت روان مالی کال ترپای به ځینی نور اصلاحات هم رامنځته کړي چې د پیسو نړیوال سازمان لخوا ورته د تشویقي پیسو مقدار چې 340 میلیونه ډالر ټاکل شوی ورکړل شي. په همدې حال کې د کابل پانتون استاد سیف الدین سیهون کڅه هم دغه پرمختګ مهم بولی، خو وایي چې افغانستان لا هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د پیسو نړیوال سازمان په دې نیمګړتیاو کې شریک دی، په همدې دلیل یو بل تقدیروي. افغانستان په خپل اقتصادي سیاست کې له بده مرغه زیات پاتې راغلی، ملي عواید له بده مرغه نشي راټولولی او هغه برخو کې چې دوی کار کوي د هیواد اقتصاد ته ګټه نشي رسولی. دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې امریکا د دې لپاره چې د افغانستان په اقتصادي او مالي برخه کې فساد دی 100 میلیونه ډالر خپل مرسته بیرته واخیسته. د افغانستان حکومت هم تاییدوي چې د هیواد په اقتصادي او مالي برخه کې ستونزې لري، خو د دې ستونزې د هواري لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه کوي. په کندوز کې له دریو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل خدمات بندوي. اجمل آرین په خپل راپور کې د خلکو شکایتونه راخستي.
کندوزیان شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل فعالیت بندوي، خو کابو شل ورځې کېږي چې مخابراتي شبکې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ورځې لخوا سم کار نه کوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عظیم الله په دې اړه وویل:
په کندز کې مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، د شپې خو بیخي کار نه کوي او د ورځې هم کار نه کوي. کم وخت که امتحان یا سلام په ولسوالۍ کې کار وکړي او انټرنیټ خو بیخ بالقطع نشته، بیخي مشکلاتو کې. موږ
له دې سره سم د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خانولي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
د شل مشکو رئیس د دې شبکو ورځنی فعالیتونه هم ډیر محدود شوی دی، د انټرنیټ هم ډیر ضعیف دی، انټرنیټ کار نه کوي.
دوی له سیمیزو چارواکو غواړي چې دغه ستونزې ته رسیدنه وکړي، ځکه خلک له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی علي محمد په دې اړه وویل:
څو ورځې راهیسې د ورځې هم ستونزې ډېرې دي په مخابراتي سیستم کې. انټرنیټ خو بیخي خراب دی چې هیڅ کار نه کوي، یو وړوکی کوچنی فایل هم نشي کولی چې ته په ایمیل
په ورته وخت کې د کندز مدني فعالان بیا د نوموړي ولایت سیمیز چارواکي د خلکو د ستونزو هوارولو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې په بېلابېلو غونډو کې دغه ستونزه مطرح شوې ده، خو تر اوسه پورې ورته رسیدنه نه ده شوې. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل:
از چند سال به طرف از طرف شب قد بود در مجموعه ولایت کندز، ولی از حدود
له درې کالو راهیسې په کندوز کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې غیر فعاله وي، خو کابو شل ورځې کېږي چې د ورځې لخوا هم مخابراتي شبکې په ولسوالیو کې غیر فعاله دي او انټرنیټ هم سم کار نه کوي او ټول کندوزیان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته مهال کې د کندوز سیمیز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي. د کندوز دیوالي وان اسمت الله مرادي په دې اړه وویل:
د ورځې لخوا هم ځینې شبکې کار نه کوي، چې کوي هغه هم ډېر کمزوري توګه کار کوي. مخابراتي مشکلات شته دي. ولایت رهبري له ټولو مسؤلینو سره نن هم قول اردو کې کوم عملیاتي ناسته چې درلوده، د نورو مشکلاتو تر څنګ مخابراتي مشکلات هم مطرح شول. مربوطه مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
اوس بنوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
آیا دیموکراسي په افغانستان کې په مړ کې دود؟ ډیپلوماټ خبرونې تر دې سر لیک لاندې دیو مطلب په سر ټکو کې خلی د ولسمشري ورستي انتخابات او سره د حکومت ډېری ناکامۍ په افغانستان کې د دیموکراسي د مړینې د جدي خطر نښې څرګندوي. د مطلب لیکوال جمعه خان رهیاب د افغانستان د ولسمشری د سپتمبر د 28 نیټې انتخاباتو ته په اشاره لیکي: افغانستان له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړل چې د مخکنیو هغو په نسبت پکې د خلکو ګډون ډیر کم و. پر دې سربیره چې آیا دغه د خلکو کم ګډون به د راتلونکي ولسمشر د کافي مشروعیت مسله یقیني کړي، افغانان ته هغه مهم حقیقت هم ور په یادوي چې دوی ډېر جدي اړتیا لري چې په خپل هیواد کې پر ډیموکراتیکي پروسې بیا فکر وکړي. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کم رایه ورکوونکو خپل رایه استعمال کړي، بلکې دا باید ومنل شي چې د خلکو د دغه کم ګډون تر شا نور عوامل پراته دي. خلک له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا د تیرو د 2014 کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو له وخته ناراضه دي. په ټوله کې په تېرو 15 کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د اجراءاتو نتیجه دا وه چې فساد په دې هېواد کې عام دی، بې وزلي زیاته شوې، ناامني دوام لري، د قانون واکمني کمزوره شوې او تر هر څه مهم غیر ډیموکراتیکو شیوو ته مخه شوې ده. د لیکوال په باور دا ټول د دې سبب شوي چې پر حکومت او ډیموکراتیکو ادارو د خلکو باور کم شي. لیکوال وړاندې د هغې یوه کتاب یادونه کوي چې د سړې جګړې په پای کې د جنرالانو او پوځیانو لخوا نه، بلکې د ډیموکراتیکو حکومتونو لخوا د ډیموکراسۍ مړینې ته پکې ژوره کتنه شوې. ویل شوي چې د نننۍ ډیموکراسۍ یو په شاتګ د رایو له صندوقونو پیلېږي، نه واټونو ته د ټانکونو په راوتلو سره. د لیکوال په باور د همدې حقیقت په رڼا کې ښایي دا استدلال پر ځای او مناسب چې وویل شي د افغانانو دغه نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ د منتخب حکومت له امله کمزورې شوې او دا چې اوس مړینې ته نږدې ده، علت همدغه د ملي یووالي حکومت دی. امریکایي د هیل ورځپاڼې د هغه امریکایي پوځي په اړه چې په افغانستان کې د یو افغان بم جوړوونکي پر وژلو تورن دی ولیکنه خبره کړې. د هیل لیکي ولسمشر ټرمپ وایي سپینه ماڼۍ به د جګړن ماتیو ګولستن چې د میړانې په خاطر یو میډال هم ورکړل شوی پر قضیې غور وکړي. هغه تورن دی چې په افغانستان کې د خدمت په مهال یو افغان بم جوړوونکی وژلی دی. ټرمپ د شنبې په ورځ په یو ټویټر کې ولیکل چې سپینې ماڼۍ اوس پر دغې قضیې څېړنه پیل کړې او زیاته کړه چې موږ خپلو پوځیانو ته روزنه ورکوو چې ماشینونه له منځه یوسي او کله چې دا کار کوي بیا یې محاکمه کوو. د هلي کې کله چې پر جګړن ګولستن دا تور پور شو، د میړانې میډال بیرته ترې واخیستل شو او پوځي محاکمه یې تر اوسه روانه ده.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمې ټولې هڅې وکړي. عمران خان پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له رهبر آیت الله علي خامنئي سره وکتل او ټاکل شوی چې وروسته به سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل ان.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو لاره هواره کړي. عمران خان پرون تهران ته له رسیدو سره سم دا خبرې وکړې. نوموړي وروسته د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له ستر مشر آیت الله علي خامنئي سره هم جلا جلا لیدنې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې عمران خان ورپسې سعودي عربستان ته ځي. دا پاکستان صدر اعظم په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای خبري اعلان ته وویل تهران ته د سفر هدف دا دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې غوښتونکي نه دي. نوموړي وویل د یوې جګړې د مخنیوي لپاره به هر هغه څه ترسره کړي چې په توان کې وي. هغه د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په خطاب کې وویل
خغله ولسمشر لتاسو سره خبرو زوه سوالم زب اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته ځم او زه بیا دا خبره کوم چې موږ به د منځګړې نه بلکې د سہولت کار په توګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی وو او موږ غواړو یو ځل بیا همغه کردار ادا کړو. زه بیا دا خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هوارې ممکن دی.
سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له پخوا مخې نه وي، خو د سپتمبر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شو. ریاض، واشنگتن او یو شمیر نور لویدیز هیوادونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستي بریدونو کې ایران ښکیل بولي. خپل ایران دا تورونه رد کړي. د یمن حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ترې غوښتي چې د تهران او ریاض ترمنځ د ډایلوګ د یوې بڼې په رامنځته کېدو کې همکاري وکړي. عمران خان په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې ایرانی رسنیو ویلي د دې هیواد پر یوې تیل وړونکې کښتۍ د سعودي عربستان په سواحلو کې برید شوی. ایرانی رسنیو په وینا دا بیړۍ د سره سمندرګي په اوبو کې د برید هدف ګرځېدلې. که هم دا پېښه تر اوسه پورې بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې، خو که رښتیا وي نو د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا په زیاتېدو کې یو نوی بدلون دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چمتو دي چې له سعودي عربستان سره د منځګړو پښتون یا نشتون کې خبري وکړي.
اقبال غنمرنګ له کندهار نه په خپل سمس کې لیکلي، هغو کاندیدانو چې پر کمیسیون باور نه درلود باید په انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی. اوس چې ولس د سر په بایه په انتخاباتو کې برخه واخیسته باید هغه څه ومني چې کمیسیون یې کوي. عبدالله بارکزی له کندهار نه لیکلي، د انتخاباتو له کمیسیون دا هیله کوي چې د زیاتو رایو ګټونکو کاندید د ورځې په پای کې اعلان کړي. حکمت الله حماس له نادعلي ولسوالۍ لیکلي، د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې باید تلور ونیسي، شفافیت ته باید توجه وسي. حمیده نظري له کلات نه لیکي، ټول حکومتي چارواکي باید امنیتي ځواکونو او قانون ته درناوی وکړي، ځکه چې همدغو ځواکونو د خپلو وینو په بدل کې همدغو چارواکو او ولس د آرام ژوند زمینه برابره کړې ده. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي، خدای دې وکړي چې د کندهار د دهلی د اوبو پر بند ژر کار پیل شي، ځکه چې د کندهار اوسیدونکي اکثره د اوبو له کموالي سره لاس او ګریوان دي. جعفری لیکي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د یوه هوان مرمۍ د لګېدو